میزبان شماست شیبر صاحب، خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. نن د افغانستان پاک سرو سیمو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده او د پوهنې وزارت وایي چې 1,000,000 نوي ماشومانو به شوانزیو تا نوی ماشومان به شوانزیو تا جذب کړي. د ملګرو ملتو یوه چارواکي د افغانستان د سولې روانو هڅو ته هیله ښوولې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا، چین او روسیا استازیو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50,000,000 ټوکه نوي کتابونه پر ښوونځیو ویشي او ملالی یوسفزی د نړۍ له پیاوړو هیوادو هیله وکړه چې د نجونو د تعلیم پر پراختیا ډیر لګښت وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیا او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او ثبات راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په غونډه کې د افغانستان پر استقلال، مځکنۍ بشپړتیا او همداراز پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې پخپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازیو سره وګوري. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50,000,000 ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. د دې وزارت ویاندې نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل
12.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
نوری نصحت زیاته کړه چې 8.5 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ ته تیار دي، کورنیو مطبوعاتو د چاپ لپاره ورکړل شوي او د روان تعلیمي کال تر دوبي به یې په ښوونځیو وویشي. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له امله 3.5 میلیونه کوچنیان چې 80% یې نجونې دي له تعلیمه محرومې شوي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 اویا وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې ولایت ویان محمد عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 6 ځایه په غزنی کې عملیات شوي دي. د نوري په وینا په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده، خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي دي چې د تلفاتو شمیر هغومره نه دی چې حکومت یې ادعا کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو شخ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو مشان روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې غونډه کوي. ملالی یوسفزی په نړۍ کې نجونو ته د تعلیم د امکاناتو د زیاتېدو لپاره مبارزه کوي. هغې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره وکتل او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره مرسته وکړي.
As the chair of this year's G20,
I hope the G20 هیوادونو سرمشریزی د کوربا هیواد په حیث تمل رمچی وزیر اعظم شینزو آبه او جاپان با د جنکو تعلیم ته د وګي ورکول لپاره د روانو هڅوم لا تړ وکړي. زه هیله لرم چې ټول مشران به د جنکو د تعلیم لپاره د نوې پانګې ورکولو ژمنې وکړي.
ل اسادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. ټرمپ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سوریه له باغوس سیمې له هم د جګړې خبرونه خپرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس پرون خبریالانو ته یوه نقشه هم ور وښوده چې په هغې کې د داعش د نفوس پخوانۍ سیمې او د دې ډلې اوسنی موقعیت په نقشه سوی. ټرمپ وویل وخت یې را رسېدلی چې ووایو چې داعش په سیمه کې پر هیڅ ځای واکمني نه لري. تر دې وړاندې د ټرمپ ویاندې ساراسان رس ویلي وو چې په سوریه کې د داعش خلافت له منځه تللی. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي چې په سیمه کې جګړه دوام لري. د دې ډلې د رسنیو مسؤول مصطفی بالی پرون پر ټویټر ولیکل چې د باغوس په غرنۍ سیمه کې جګړه روانه ده او د دوی ځواکونه هڅه کوي چې له پاتې سیمو هم د داعش وسلوال وباسي. او وروستی خبر دا چې جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو ډیر عمر وکړ. کارتر نن د 1993 کلونو شو. پخوا جورج اچ ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو وو چې تر ډیرو ژوندی پاتې وو. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر په 10 وروسته له 94 کلونو او 101 ورځو مړ شو. بوش او کارتر دواړه په 1944 کال کې زیږیدلي. بوش د همدې کال د جون په 12 او کارتر د اکتوبر په 1 نیټه پیدا شوی. جیمی کارتر د امریکا د متحد ایالاتونو 90 ولسمشر و. دی له 1981 تر 1981 د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر و. د جیمی کارتر میرمن روسلین 90 کلنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. د پوهنې د وزارت ویانده وایي
حال روان ما افزون در ایک 1,000,000 دانش آموز را جذب می کنیم. از جمع اطفال بیرون از مکتب هم 500,000 طفل را که تعداد بیشترشون دخترها هستند ما جذب خواهد کرد.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14 او 15 به په دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي د افغانستان د سولې هڅو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. البته په دغو چاپی خبرونو کې د افغانستان د سولې مسله هم څیړل شوې ده. د روغتیا په برخه کې په کابل کې لیبر ډاکټر سره شغیدلی یو.
کولای شي چې اوبو بیا جمع کی کور ته بوزي هلته جوش کی بیا سرویس کی.
پرون په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ وه. تر 9 بجو د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو او یو شمیر نور مطالب د افغانستان او د نړۍ د نور برخو په ارتباط د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا 6 کال 1,000,000 کوچنیان ښوونځیو ته نیسي. د پوهنې وزارت وایي له هغو کوچنیانو به چې تیر کال ښوونځي ته له تګه پاتې شوي 15,000 په ښوونځیو کې شامل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د کوچنیانو د جلب جذب لپاره پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاندې نوریه نصحت ویل چې د کوچنیانو د تعلیم د اهمیت په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو له لارې غواړي کورنۍ تشویق کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. هغې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سال با توجه و برنامه هایی که در راستای آگاهی
دهی سشکال ده هغو پروگرامونو پر اساس چې موږ د کورنیو د خبرتیا لپاره جوړ کړي هیله لرو چې ډېر نجونې به ښوونځیو ته شامل سي. په روان کال کې موږ علاوه پر دې چې 1,000,000 زده کوونکي جذبوو له هغو کوچنیانو چې له ښوونځي پاتې دي 15,000 نور هم جذبوو چې ډېرې نجونې دي. د نوریه نزهت په وینا په افغانستان کې تیر کال د 10 هلکانو په مقابل کې یوازې 6 نجونې ښوونځي ته شاملې سوي وې او د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په دې کې تعادل رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د رپورټ په حواله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې تیر دوبه خپور شوی و لیکلي و چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې ده چې 6% یې نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي، کمزور اقتصاد او د ناسمو دودونو له امله په ډېرو سیمو کې نجونې له ښوونځیو پاتې سوي دي.
اطفالی که در بخش های نام و ویژه در ولایت های مثل پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند
دوای هغه کوچنیان چې پانا امن سیمو کې وسی لکه پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل او نور ولایتونو کې چې جګړې وي او ناسم رواجونه پر ورځني ژوند غالب دي، اقتصادي ستونزې زیات دي، کوچنیان د ښوونځیو پاتې سوي دي. د هغه سیمې دي چې امنیت خراب دی او د طالبانو یا نورو ډلو واکمني پکې زیاته ده. نوریه نصحت زیاته کړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله پر خلکو اقتصادي فشار زیات شوی او ډېرې کورنۍ د ښوونځیو پر ځای خپل ماشومان د کار ځای ته لیږي. د هغې په وینا د امنیت خرابېدل او د اقتصاد کمزوري کېدل مستقیما د کوچنیانو پر تعلیم اغېز کوي. د ملګرو ملتونو د سروې په حواله په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې د 15 او 24 کلونو ترمنځ ځوانانو 1.5% باسواده وو، خو په 2018 میلادي کال کې دا فیصدي څلور 15 وړ سوې ده. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر عادل خضر په یو بیان کې ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو تګ یوازې په ټولګیو کې د کښېنستلو معنی نه لري، بلکې هغوی ته د ثبات موندلو لار ورښیي.
اته بجې او لس دقیقې دي او مکتبونه په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نن په اته بجې پرانیستل شوي دي. د تعلیم په برخه کې بیا هم یو مطلب لرو. په هلمند کې د تړلو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 204 اویا مکتبونه ودانۍ نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلې او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
په لشکرګاه کې د یو ښوونځي په منځ کې د یوې څوپړیزې ودانۍ د بنیاد ډبرې ایښودل کېږي. څو ورځې وړاندې د سختو بارانونو له امله د دې ښوونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیمو ته اوبه ننوتلې وې، چې له امله زده کوونکو اعتصاب هم کړی و. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول سوي شنې او سپینې خیمې هم زړې سوي دي. په هر یوه کې یوازې یوه چوکۍ وي چې ښوونکی پر کښېني او زده کوونکي هم دمګړی چې نجونې دي پر هغه پر شنو ناستې دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف یې د افغانستان حکومت ورکوي، د مکتب دغه ودانۍ ټول ملحقات لري چې د یوه کال په موده کې جوړیږي. د هلمند والي د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه پخپله وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین جمعنه وکړه چې په نوي 1400 مریض کال کې به د معارف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د ښارسازۍ د مدیریت له طریقه جوړیږي، او همدارنګه د دې ترڅنګ موږ په راروان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دي. اته په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم موږ ته جوړ کړي، چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش دادی چې همیشه د خلکو ارزو هم دادی چې د سټنډرد او د بیکو مطابق دادی جوړ کړي، ځکه تاسو ته معلوم دی چې د مکتبونو اکثر آخري سروې زغپل کوم چې بیا داسې نه شي چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کوم. نو بینان دې ته توجه وکړي. د خلکو څخه زما هیله دادی چې دا ستاسو د اولادونو لپاره جوړیږي، تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت نه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کلیوي خوا د هلمند تر 210 ښوونځي ودانۍ نه لري، لبلې خوا لسګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، چې له امله تر 600 ډیر هغه ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی چې عمرونه پر مکتبونه جوړ دي. د هلمند پهن رسوایي په غسیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقې ته رسیدلي دي چې ښوونځي پرانیزي، خو ستونزه د معارف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 ښوونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم سره ورکړي چې ښوونکي او زده کوونکي ورته اړتیا لري ټول تړلي ښوونځي په څو ورځو کې پرانستلای شي. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ټول د بندو ښوونځیو پرانستل اسانه دي، خو د غو لپاره ښوونکي او نور ملکات برابرول سخت دي. ښاغلی سفاری زیاته کړه، موږ په نوي 1499 مریز کال کې ډیرو ښوونځیو ته د ودانیو لپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 اویا مکاتب تعمیرات نه لري، چې شپږ څلور مکاتب باندې عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې به ډیر ژر کار پیل شي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نه توانېدلي چې دوی ته ځمکه ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د 4 نور مکاتب هم ځمکې ورته ولېږو. خلکو زموږ سره همکاري کړې، تر دې دمه 208 جریبه ځکه خلکو سره په دې د مکاتبو د جوړول د لپاره راتره کړی ده. دا هغوی ټول څخه مننه کوو. په دې برخه کې د قدرمن والی صاحب د شارا کور جوړولو محترم رئیس صاحب، د رازی محترم رئیس صاحب، د قدرمن ولسوالانو او مشرانو ټولو څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړې ده.
د پوهنې رئیس د ښوونځیو لپاره د کمبودو ودانیو او کمو ښوونکو په اړه په داسې حال کې سرټ کوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډیر کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکي هم شته چې د ښوونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونو باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې که څوک کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولی. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدا غوښتنه ده چې زموږ هلمند ته زیاته توجه وکړي او د هلمند شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټول تر موږ پورې راورسوي. بعضی
وخت مثلا کتاب نه داریم، بس سره کتاب نه داریم، او در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس تا یک شب خو نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه.
د مجرب شوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشټواله دی چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې ساته یې ټکړې ده او اکثره د لوړ زده کړو لپاره د کانکور پازموینه کې بې نتیجې پاتې کیږي. کته مو اوس مهال د ستونزې لږ حل سوی د خود په هنې د ریاست اړوند پر یو شمېر کلیدي بستونو باندې په میاشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کېږي اکثره په مرکز کې د زورواکو وکیلانو لخوا کېږي د پوهنې بهیر او اداري برخه اغېزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخي وراخوا ډېر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ضایع کېږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 ښوونځي دي چې 204 اویا ودانۍ نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14 او 15 به په دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. زمیر کابولوف دا خبره په واشنگتن کې پرون وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د سولې له استازي زلمی خلیلزاد او د چین له استازي دینګ شیوجنګ سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. البته دې موضوع ته یوه روسي آژانس اشاره کړې ده. کابولوف وایي چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازیو ترڅنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازی پکې نه و. بل لور ته د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې روانو خبرو د افغانانو په زړونو کې د راتلونکي لپاره تت امیدونه رامنځته کړي دي. په دې ترڅ کې په یو تازه خبر شوی راپور کې ویل شوی دی چې تیر میلادي کال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اندرو ګیلمور د افغان حکومت د هغې طرحې ستاینه کوي چې له طالبانو سره د بې قید و شرطه خبرو وړاندیز یې کړی او وایي دې وړاندیز د افغانانو په زړونو کې د سولې لپاره د امید تتې شامې بلې کړې دي. ښاغلی ګیلمور وویل د لیدلی دی چې د افغانستان مدني فعالان په پرله پسې ډول له وسلوالو ډلو غواړي چې له تشدد څخه لاس واخلي او د سولې پر بهیر اورګډ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه مدني فعالان او د ښځو د حقونو مدافع ډلې سره یو ځای شوي او د ښځو د حقونو په برخه کې په ګډه اندېښنې څرګندوي او د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو پر ګډون ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپل راپور کې همداراز ویلي له امکان لري ښکاري که افغان حکومت د سولې له خبرو څخه لرې وساتل شي. طالبان افغان حکومت نامشروع بولي او وایي خبرې نه ورسره کوي. د افغان حکومت مشرانو هم له دې کبله غوسه څرګنده کړې ده چې د سولې په خبرو کې نه دي شامل. افغان چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورنوي چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د ګډون مخنیوي کوي، خو د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل راپور کې د افغان حکومت د دې ادعا یادونه نه ده کړې او پر ځای د دې خبرو د اهمیت او د بشري حقونو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو د تعلیم او کار اجازه نه درلوده او له بشري حقونو بې برخې وې. ښاغلی ګیلمور ټینګار وکړ چې د وګړو پر مساوي حقونو، د تبعیض پر له منځه وړو او د ښځو د حقونو په مسله کې باید هیڅ راز معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2013 کال د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل چې له داعش ډلې پرته د افغانستان د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي، خو اندرو ګیلمور په دې برخه کې د نورو مشخصو ګامونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. دغو خپرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
په افغانستان کې د جمعې په ورځ د دوو امریکایي سرتیرو وژنې هم د نیویارک ټایمز او هم د نورو ورځپاڼو پام راړولی. نیویارک ټایمز د افغان امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا سرتیری د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې په جنگ کې وژل شوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دغو سرتیرو د وژنې له تایید پرته نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورځپاڼې د افغان ځانګړو ځواکونو د ویاند قیوم نورستاني په حواله ویلي چې د جمعې په ورځ په کندوز کې عملیات شوي وو. د ویلي یو افغان منډو وژل شوی او درې نور چپیان دي. د دب خبره ګڼو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیري لري چې له ډلې سږ میلادي کال تر اوسه 4 سرتیري وژل شوي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي داسې وخت چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لټولو لګیا ده، دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي په جنگ کې د دغو وژل شویو سرتیرو هویت د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د پالیسۍ له مخې تر هغو نه اعلانوي چې کورنیو ته احوال نوي ورکړی. وال سټریټ جورنال لیکي دا سرتیري داسې وخت وژل شوي چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی او ورسره په یو وخت امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه خبرې کوي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د طالبانو له سیاسي ډلې سره د امریکایي پلاوي د خبرو له څلورو یوه عمده برخه جوړوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وروستی وار د مارچ تر 12مې په دوحه کې و، چیرته چې د 14 ورځې له طالبانو سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو اوربند بین الافغانی خبرو او له افغان خاورې د امریکا او نور متحدینو پر ضد د نه کارونې د ډاټ په ورکولو خبرې وکړې. وال سټریټ جورنال لیکي دواړو لوریو دا میاشت خبرې په دې تمه پایته ورسولې چې بل دور به بیا راتلونکي میاشت سره کینی. ښځې ډېرې زیاتې اندېښمنې دي. دا د یوې مقالې عنوان دی چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې. د مقالې لیکوال ویلي د طالبانو له ظلمه د افغان ښځو خلاصون یو وخت د امریکا د دواړو ګوندونو یو اساسي موضوع وه. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي چې اوس افغان خزی هیری شوې دي. وړاندې لولو د دور لومړی کال په نومبر کې داسې وخت چې امریکایي پوځیان د القاعده جنګیالیو د ایستلو او د طالبانو د رژیم د ځپلو لپاره جنګیدل، د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش میرمنی لورا بوش یوې راډیویي وینا کې وویل یوازې تروریستان او طالبان خزی له زده کړو پاتې کوي او یوازې تروریستان او طالبان خزی ګواښي چې که نوکان مو سره کړل باسوي. خو د مقالې لیکوال لیکي نږدې دوه اونۍ وروسته له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خبرو کې د افغانستان د ښځو راتلونکي په اجنډا کې نه ده شامله. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د ښځو پرمختګ به خوندي کړي. افغان ښځې بیا وایي د سولې په پروسه کې رول کمزوری دی او دې چارې د هغوی اندېښنې ورزیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تیر لمریز کال د افغانستان د ورزش لپاره د یو لړ لاسته راوړنو ترڅنګ د ننګونو او ستونزو کال هم و. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیلي راپور لرو چې د تیر کال لوبو ته کتنې شوي دي او ورزش ته البته، خو اوس په نړیواله مسله راواخلو. اروپایي ټولنې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه غندلې ده چې د جولان د غونډیو په ارتباط یې کړې ده. ټرمپ ویلی دی په روسیې کې پر د ټرمپ پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې دا سیمه د اسرائیل د خاورې برخه ده. خو اروپایي ټولنې ویلي چې د ټرمپ دا خبره به د دوی دریس بدل نه کړي. د جولان د غونډیو په اړه د ټرمپ روسي دریس په امریکا او نور نړۍ کې بحثونه پارولی دي. د جولان غونډۍ په 1988 میلادي کال کې اسرائیلي ځواکونو له سوریې ونیو. خو نړیواله ټولنه رسمن دا سیمه د سوریه د خاورې برخه ګڼي. سوریه دا سیمه اشغال شوې ګڼي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د جولان د غونډیو د اشغال په اړه د ټرمپ خبرې غندي او غیر مسؤولانه یې بولي. فرشته جلالزی راپور لري.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون وویل چې د جولان د غونډیو په اړه د ډونالډ ټرمپ ورستۍ بیان د اروپایي ټولنې نظر نشي بدلولی. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 28مه پر ټویټر ولیکل چې د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د جولان غونډۍ رسمن د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. ټرمپ په یوه ټویټ کې ولیکل د جولان غونډۍ له ستراتیژیک او امنیتي اړخه د اسرائیل دولت او ټولې شاوخوا سیمې ته اهمیت لري، خو نړیواله ټولنه رسمن دا سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په 2018 میلادي کال کې امریکا غوښتنه وکړه چې دا سیمه د دوی د خاورې برخه وګڼي او پر نړیوالو هم فشار واچوي چې دا کار وکړي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې پر داسې سند کار روان دی چې امریکا به د جولان پر غونډیو د اسرائیل ادعا ته رسمیت ورکړي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څو ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. د امریکا د حکومت یوې سرچینې ویلي چې ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم سره د کتنې په وخت په واشنگتن کې د جولان د غونډیو په اړه ترتیب شوی سند لاسلیک کړي. خو د امریکا په سیاسي کړیو کې داسې اندېښنې شته چې د ټرمپ دا کار شاید د منځني ختیځ د سولې پر هڅو منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم د جمعې په ورځ د جولان پر غونډیو د یهودي میشت ځایونو زیاتېدل وغندل. ترکیه، ایران، د اسلامي همکاریو سازمان او روسیه هم په دې تړاو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ دریځ د اندېښنې وړ بللی دی. د روسیې حکومت ویلي هیله لري چې د ټرمپ خبرې به یوازې خبرې وي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې له تل ابیب د بیت المقدس سیمې ته خپل سفارت ولېږداوه چې په نړۍ کې مختلف غبرګونونه وپارول. د رپورټونو پر اساس د سپینې ماڼۍ سلاحکارانو د وار ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړې چې د جولان د غونډیو په اړه پر خپل نوي دریځ ودرېږي او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې دا وار هم واشنگتن کولای سي چې نړیوال غبرګونونه مهار کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو او په تیر کال کې د افغانستان ورزش ته کتنه لرو، خو اوس به مو لدی خبر کو چې په نړۍ کې د کوټې دننه ستره فواره جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان.
د سنگاپور نوې نړیوال هوایي ډګر بشپړې دوته نږدې شوې ده. د دې هوایي ډګر چې جوئل چانګي نومیږي یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېر لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده، د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار ده. د دې آبشار اوبه د هوایي ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردی آبشار په شاوخوا کې سرپټی پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. آبشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوی چې بیلابیلو ترمینلونو ته لارې له منځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 144 متر مربع لوی والی لري او شیشه یي چت یې لا ښکلا وربخلې ده. دا ابشار اوبه له 200 متر لوړه ځایر لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي. په هر دقیقه کې 1.5 لیتر اوبه تویږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی ده چې د سنگاپور جوئل چانګي هوایي ډګر د سږ کال د اپریل په 18مه نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 110 خونی پکې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اختر محمد سابق له هلمند پر استولې سمس کلیکی، افغان حکومت که د سولې په خبرو کې برخه ونه لري نو د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوله هیڅ معنی نه لري. اختر تو خیل شاجویا پر استولې سمس کې باران ته اشاره کوي او لیکي په زابل کې له تیر شپې راهیسې باران نوري. بشیر حبیبزی د لوګر له عصر لیکي خدای دې وکړي چې دا ځل په قطر کې د سولې خبري نتیجه ورکړي. رفیع الله غیرت له بکوالی کلی دی طالبان سوله نکوي، امریکایان بیا خپلې ګټې ته ګوري. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي حکومت باید د ښوونکو د ځمکو د ویش هڅې چټک کړي. یو شمېر نور اوریدونکو هم د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې له کابل لیکلي دي چې طالبان او امریکایان تر هغو پورې د سولې په خبرو کې پرمختګ نشي کولی چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. عبیدالله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي هغه وخت افغانستان ته سوله راتلی شي چې ټول افغانان سوله وغواړي او په خپله ګټه خبرې ونه کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې پوښتنه کړې ده چې د قطر بله غونډه کله ده. البته تر اوسه پورې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو د غونډې په اړه په قطر کې څه نه دي ویل شوي، خو د روسیې استازي ویلي دي چې څه باندې دوی اونۍ وروسته شایي په قطر کې دوی غونډه وکړي. البته روسان نه، طالبان او د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي داسې غونډه وکړي لکه مخکې چې په روسیه کې کړې. اته بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازو سره په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر بهیر د پنجشنبې او جمعې په ورځو خبرې وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 اویا وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې وژل شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کوي چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. او جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارتر نن د 94 او 103 کلونو شو. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او ناپاکۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. صالح محمد صالح په دې اړه د ماشومانو له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده. په پیل کې د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو له متخصص ډاکټر امید فیضی څخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې له هم ګڼ ماشومان د اوبو او بیا روغتیا ساتنې د نشټوالي له کبله مري. ډاکټر فیضی وویل
ټول ماشومان چې دلته پیدا کېږي په یو فامیل کې یو ماشوم نه ده، دوه ماشوم نه ده، ماشومان ماشاءالله ډېر دي. پاک اوبو نه پیدا کېږي. هر ځای چې ماشومان ځي بیا د نل مستقیم سره، د بمبې سره او د دند اوبو سره، هغه ځایونه سره بو اسکي. د دې لپاره مونږ کولای شو چې اول لاسونه کالي ومینځو، پاک وساتو، د اوبو جوش کو.
بله ډاکټر صاحب، دې مسلې تر اتلم د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې وو سم زیات کسان د ویالو یا هم د سیندونو له اوبو څخه استفاده کوي چې کله ناکله د ناروغیو سبب کیږي. دوی دغه اوبه څنګه صفا کولی سي په هغو امکاناتو چې دوی پلاس کې لري؟
کولی شي چې اوبو بیا جمع کړي، کور ته بوزي، هلته جوش کړي، بیا غذا سره پخته کړي، بیا اوبو سروس کی، گیلا سروس کی. آسان کار ده چې صاف اوبو نه پیدا کیږي، بیا دا یو ساده او آسان کار ده.
او د حفظ الصحه د خوندیتوب لپاره یا د روغتیا ساتنې په برخه کې عام خلک څه کولی سي، خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې نظافت هم زیات نه مراتیږي، په دې برخه کې د چاپیریال د خوندیتوب یا پاکوالي لپاره خلک څه وکړي؟
دا څه کولی شي چې ټول فامیل پلار او مور رادیو او تلویزیون او دا شاوخوا کې هغه باید اعلان شي، باید مستقیم تلویزیون سره او رسانه سره اعلان شي. مهم ځای چې دا لاسونه دي، د دې لپاره باید لاسونه هر ورځ باید ومینځي، هر ساعت باید ومینځي، ناخونه چې دغه ته باید ونیسي، کالی پاک وساتي، چې دودای خوري باید هغه بشقاب کاسه داشن، قاشق داشن باید و منزی. دا آسان کار ده چې نه پیسې غواړي، نه همدا صاف اوبو غواړي و بس. خلاص
په دغه راپور کې د اوبو ضایع کېدو ته هم اشاره شوې ده چې خلک په دې برخه کې دوی غواړي پوهاوی ورکړي چې د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د اوبو د سپما لپاره څه پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي؟
کابلا معلومه ده چې دیش کاله یا بیشتر دیش کاله جنگونه وو او د توپاک او دا شیان چې فضا چی پاتې ده، دغه ضرورت چی پاتې ده، اوبو سره ګډ کیږي، یو ځای کیږي، بیا اکسیجن، نایتروجن او بل گازات چی دی په اوبو کې ملوث کیږي. زمین لاندې ده چې دغه د تشنابونه همداسې د جو او استریم سره یو ځای کیږي چې د زمین لاندې ته ځي، بیا پاک اوبو سره مکس کیږي. بیا د ماشومان چې اوبو وسکي، غتونه چې اوبو وسکي، پاک اوبو نه ده، ګنده اوبو ده. فضایی چې میکروبونه دي، د ذرات چې دي دام مکس کیږي، د دې لپاره هم بعض مریضان، بعضی مریضی های رازی چې لکه اسهالات، لکه پایزنه.
ډاکټر امید فیضی د ماشومانو د ناروغیو متخصص.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
وړاندې د ګډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، لوبو ته مخه کړو. دیارلس سوه و نوي یم لمریز کال د افغانستان د ورزش لپاره د یو لړ لاسته راوړنو تر څنګ د ننګونو او ستونزو کال و. په دغه کال کې که افغانانو له یو اړخه د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو خوشي وکړه، بل اړخ ته یې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې په لوبغاړو او ورزشي کلبونو کې په چاودنو او بریدونو کې لوبغاړو ته په اوښتې مرژوبلې د خم اوښکې توی کړې. خو په ټوله کې د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤولان له خپل تیر یو کلن مزل او د لوبغاړو له لاسته راوړنو خوشاله دي. په دې اړه واصل وصال تفصیلي راپور لري.
که څه هم په 1990 لمریز کال کې نامنیو د نورو برخو ترڅنګ په ورزش هم سیوره غوړولې، خو بیا هم افغان لوبغاړو له بیلابیلو نړیوالو سیالیو څخه د اتلولیو سو جامونه او لسګونه مډالونه هیواد ته راوړل. کرکټ، تکواندو، کوراش، وشو، فری فایټ، سنوکر، فوټسال، لامبو وهنه او ماراتون هغه ورزشي رښتې دي چې تیر کال یې خیل لاسته راوړنې درلودې. اما لسګونو نورو ورزشي فدراسیونونو بیا د امکاناتو د نشټوالي او لازم چمتووالي د نه لرلو له امله کومه لاسته راوړنه نه لرله. خو دا چې څنګه کېدل شي د افغانستان ټول ورزشي فدراسیونونه ښې لاسته راوړنې ولري او په نړیواله کچه د افغانستان نوم وځلوي، د پوښتنې ته په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار اجمل غنی داسې ځواب وایي:
په عمومي ډول موږ او تاسو ورزشکاران د افغانستان افتخار دي. افغانستان د زخ سیات دوی افتخار راوړی ده، اما وخت دې رسیدلی ده چې اداره او د ورزش اداره او د رئیس جمهور د توجه تر لاندې نور هم زیات سي.
په افغانستان کې له کرکټ بورډ سربیره له 500 زیات ورزشي فدراسیونونه فعال دي چې ډیرو کمو یې تیر کال اتلولۍ وګټلې او له بیلابیلو نړیوالو سیالیو یې د سرو زرو، سپینو زرو او زیړو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. کرکټ یو له هغو ورزشي رشتو څخه ده چې تیر یو کلن مزلې د بیلابیلو لاسته راوړنو سره مل وو، او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څو نړیوال ریکارډونه هم په دغه کال کې په خپل نوم کړل. د 2019 کال د کرکټ 500 نړیوال جام ته په اتلولۍ سره د افغان لوبډلې وتل د غوراوي پړاو له تیرولو پرته د 2006 کال 20 نړیوال جام سیالیو ته لار موندل، په ټیسټ سیالیو کې د لومړنۍ تاریخي بریا خپلول، د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو ترسره کول، په آسیا جام سیالیو کې خزلېدل او د آیرلند پر وړاندې په 20 لوبو کې د ډیرو منډو جوړولو او د حضرت ځاځي عثمان غنی په ملګرتیا د اوپننګ ریکارډ جوړول په تیر کال کې د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو یو شمېر مهمې لاسته راوړنې دي. همدې لاسته راوړنو ته په کتو د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د کرکټ تیر یو کلن مزل بریالی او له ویاړه ډک بولي.
هم 1990 کال د افغانستان د کرکټ لپاره، د افغانستان د ملت لپاره ډېر روښانه او د خوشحالۍ ډک کال. نو واقعا هم په مجموع کې د کرکټ لپاره او کم تغیرات چې په اداره کې راغله دومره مثبت تاثیر یې وکړ چې افغانستان سره د ریکارډونو او سره د هغه دستاورد چې هم ملت پی ویاړي او هم زه پی ویاړم رنگین او د افتخار ډک کال.
تکواندو بل ورزشي رشته ده چې په تیر کال کې لاسته راوړنې او فعالیتونه د پام وړ ول. په دغه کال کې تکړه تکواندو کوونکی نصر احمد عبدالرحیمزی د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې په 3.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره له دغو سیالیو څخه د برونزو میډال د افغانستان په نوم کړ.
ونیوم کال کې ما ډیر لاسرونه درلودلې او ډیر ښه کال ماته ما په ونیوم کال کې اوکراین سه سهمیه د اولمپیکو کرم او اولمپیک مسابقو کې په ډیر ښه نمائندګي د خلکو نه و مې کړی چې درې مقام ترلاسه کړم په دوه سوه هیوادونو تر منځ چې برونز مډال د دې مسابقو نه لاسته راوړم هنده ایلم ام دادا سی اوکرایسم او دوزار و شل اولمپیک توکیو که اوکرایسم بیام لغی جنم رال وقت
پا همده کال که دا افغانستان دا تکواندو ملی لوبرلی دا لوبغاری نسار احمد عبدالرحیمزی ترسنگ فرزاد منصوری دا کوریا لازاد و سیالی اسخا دا سروزرو او رامش حسینی او محسین رضایی بیا دا برونزو میدالونو بگتل داشان دا افغانستان دا تکواندو ملی لوبډلې په ایران کې د دهای فجر په نهه ویشتم پړاو سیالیو کې د دولسو هیوادونو ترمنځ د ډیرو میډالونو په ګټلو سره درېیم مقام خپل کړ په 1990 مریز کال کې د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جکارتا کې وشوې د افغانستان یو سلو شل کسیز کاروان پکې ګډون کړو چې نه هویي لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 1400 بیلابیلو رشتو ځغاسته لامبو وهنې باسکټبال غیږنیونې تکواندو پراشوټ اچتونې بیډمنټون جوجیتسو جودو کراټه سکوهنه وزن اوچتونه وشو والیبال رګبی او کورش په برخه کې ګډون کړو چې یوازې په دوه رشتو کورش او وشو کې د برونزو دوه میډالونه د منصور سروري او خالد اوتک لخوا ترلاسه کړل دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په تیر پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکواندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونزو یو میډال ګټلی و که څه هم د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان د جکارتا په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو له لاسته راوړنو خوښ نه دي خو د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی بیا وایي چې افغان لوبغاړي شته امکاناتو ته په کتو سره په سږنیو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښه ځلېدلې دي دوی ټول ورزشی فدراسیونونه منظم شوي او اوس انتخابی فدراسیونونه لرو چې زیاتره یې د خپل عملی پلانونو په نتیجه کې په تیر کال کې خی لاسترولونه درلوده خغل رحیمی په نړیواله کچه د اولمپیک نړیواله او آسیایي کمیټې او یو شمېر نورو هیوادونو سره د ورزش په برخه کې د اړیکو د پراختیا خبره هم کوي او دا یو مهمه لاسترولونه بولي دا په داسې حال کې ده چې په همدې کال کې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړي سمیرا ازغری د لومړنۍ افغانې په توګه د اولمپیک نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ داشن په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی اجمل غنی د آسیایي اولمپیک د اجرایه بورډ د غړي په توګه وټاکل شو په تیر کال کې بل ورزشي لاسته راوړنه چې باید یادونه وشي هغه د سنوکر د لوبې په برخه کې و چې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدي د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې چې میانمار کې وشوې وتوانید چې د 2 هیوادونو ترمنځ د سپینو زرو میډال د افغانستان په نوم کړي خغلی محمدی په دغه سیالیو کې خپل آسترالوي اوتریشي هندي منګولیایي قطري تایلندي او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړه خو پایلوبې د ویلز لوبغاړي ډیرن مورګن ته چې د سنوکر لوبې د نابغه په نوم شهرت لري بایلوت په همدې کال کې په امریکا کې میشت افغان لامبوزن عباس کریمي چې دواړه لاسونه یې نشته د یاد هیواد په کوربتوب د لامبو وهنې په ملي سیالیو کې د لومړي مقام په خپلولو سره د سرو زرو میډال وګټه په تیر کال کې د افغانستان بله ورزشي لاسته راوړنه د فوټسال په برخه کې و چې د فوټسال تر 40 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د دوو بریاوو په خپلولو سره د 2019 کال آسیا سترو فوټسال سیالیو ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړه همدارنګه د افغانستان د ماراتون لوبډلې هم په 1990 کال کې د دغې لوبې په څلورم پړاو نړیوالو سیالیو کې چې په بامیانو ولایت کې د امریکا فرانسې هانګ کانګ ناروې ارجنټاین او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو څخه 400 نارینه او ښځینه لوبغاړو پکې ګډون کړی و د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ د دغه سیالیو د نارینه په لومړۍ ډله کې کریم یعقوب د افغانستان په استازولۍ لومړی مقام او سیم لینچ د امریکا په استازولۍ دویم مقام وګټه دویمه ډله کې بیا طاهر مرتضی او سید غفور د افغانستان په استازولۍ لومړی دویم او دریم مقامونه وګټل خو د ښځینه ډله کې بیا امریکایي مور او لور لومړی او دویم او د افغانستان په استازولۍ بیا بیګم دریم مقام وګټه د رزمی لوبه په برخه کې فری فایټ هغه لوبه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی دی او د لوبغاړو لاسته راوړنې هم ښې دي احمد ولی هوتاک او باز محمد مبارز د افغانستان د فری فایټ سیالیو دوه هغه ستوري دي چې په تیرو څو کلونو کې د خپل بریاو سره افغان ولسته ډيري خوخي راوړي. خو په تیر کال کې دغه دوه لوبغاړو یوازې یو لوبه کړې چې پکې بریالي شوي دي. دا چې دغه دوه افغان لوبغاړو ولې تیر کال کمې لوبې درلودي او په ډیرو سیالیو کې ښکار نه شول، ځواب یې له دوی څخه اورو.
سکل چتیر شو وخین زمال فردیر جالبا کالو پتی چه تجربه مولی او بلده غمیز پیخم پکی واقعی سوام لسترانم یو سالیم پا دوبه که دلو ده چه اوکرانی سال سارا دیر خسالی و ایسی بی پا سازمان که نو اغم او گرتل ده افغانان فرم نو یو غمیز پیخم پا مومده شو چه سو وحشی انسانانو ده افغانستان ده خوخوی دخمانانو زی ټپی کړم او هغه مهم مثالې څخه پاتې کړم. هغې پسې پرله پسې ما دوه سالی نورې درلودلې چې ویلی شم چې له دریو ډېرو مهمو نړیوال سالیو څخه پاتې کړم.
د سال 1397 ما یک مسابقه
دی وایي په 1390 کال کې ما یو ډېره ښه لوبه په متحده عربي اماراتو کې د اروپایي لوبغاړي پر وړاندې درلوده چې ما ته مې ورته ورکړه. نور په مرکز او ولایتونو کې د ایم ایم ای سیالیو په جوړولو بوخت وم. دا شان د رسمي لوبو فدراسیون مې یو قانوني چوکاټ ته برابر کړ.
امروز شما مشاهده هستین
د یادو لاسترونو تر څنګ د افغانستان ورزش په 1390 مریز کال کې ل یو لړ خوشینونکو پیښو او ستونزو سره هم مخ و چې دلته زنو ته په لنډه توګه اشاره کوو. تیر کال داعش ډلې په کابل کې د میوند په نوم د غیږنیونې په یو کلب دوه غبرګ بریدونه وکړل چې د دغه کلب د مسؤلینو په خبره پکې تر دیرشو پورې پهلوانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دغه پیښه د 1390 مریز کال د وږي په 15مه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد کلب کې د غیږنیونې لوبه روانه وه او ځایي اوسیدونکي کلب کې د پهلوانۍ یا غیږنیولو سیالیو لیدو ته ورغونډ شوي وو. په همدې کال کې بله پیښه د روژې په میاشت کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې وشوه چې پکې 8 تنه ووژل شول او 3 څلوېښت نور ټپیان شول. د کرکټ په دغه لوبغالي کې داسې مهال 3-14 وشوه چې د رمضان په نوم د کرکټ سیالیو د پرانیستې مراسم روان ول. د دغه 14 وروسته په کابل کې د رمضان جام سیالۍ چې هر کال د زرملوال بنسټ لخوا ترسره کېدی لغوه شوې. د 1390 کال بل ټکن ورکوونکې خبر چې لای هم په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، هغه د فوټبال په فدراسیون کې د خزینه فوټبالرانو د جنسي زورونې د اداو موضوع و چې په کوردن او بهرې ګڼ غبرګون راوپارول. دغه موضوع لومړی ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د خزینه ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو د اداو پر بنسټ راپورته کړ چې په نتیجه کې افغان حکومت او د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د دغې ادارې د 15 تنو دندې وځنډولې او د څېړنو امر یې وکړ. په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونو د اداو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو د افغانستان له لوی سرنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې پایلې د ژر تر ژره له خلکو سره شریکې کړي، خو له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان لوی سرنوالۍ په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو له دې ټولو سره سره د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د ورزش تیر یو کلن مزل او لاسته راوړنې د قناعت وړ نه بولي، خو په اداري برخه کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د سازمان مرستیال سمیع الله پام ازادي راډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د تیر کال په پرتله کمرنګ وې.
لبد مرغه په نړیواله کچه باندې تیر کال د نور پرتله باندې ډیر خنو، ځکه په دې کال کې افغان 19 کلن د تیر په څیر ونه ځلیدل. د فوټبال ملي لوبډلې ډیرې سیالۍ وبللې، حتی یو لوبې ونه ګټله په تیر کال کې. نو باید څه ډول چې له پرمختګ شوی نه دی شوی، خو د اداراتو په اصلاح کې د تیرو کلونو په پرتله باندې ډیر زیات کار شوی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن بیا وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له امله افغان لوبغاړي په تیر کال کې په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیدل. خغل مومن وای د اولمپیک ملي کمیټه او بدني روزنی ریاست د منظم پلان د نشټوالي او د استعداد لمخې د لوبغاړو د نټاکنې لامل افغانستان د اسیا په اولمپیک سیالیو کې تر نورو هیوادونو شاته پاتې شو. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه سکرتر جنرال یونس پوپلزه بیا وایي چې دوی په هیواد کې د ورزش او لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره څلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې ورسره به په ورزشي بنسټونو او فدراسیونونو کې شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. د نوموړي په خبره د دغه پلان له مخې به د افغانستان ټول ورزش په اتو زونونو وویشل شي او په ټول هیواد کې به د ورزش متوازن انکشاف ته زمینه برابره او نوي استعدادونه به رابرسیره شي چې په نړیوالو میدانونو کې به د افغانستان نوم وځلوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او تازه لره. کنسا کال خو د وچکالی لامل له چارواکی پرته هر څه مړاوی مړاوی دي، او چارواکی خو بختواران ډالر داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګل ونی او بوټي. د خبرونې په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پامو کوي نوروزی خبرونو ته.
نتاقان
بهار پروته
او مارتول سنگ شکن. لند خبرونه دغه دی.
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي. د ښار په نیالګیو پلورونکو اوبه شول.
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ.
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونه خوت.
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي، ګلان او نور بوټي د ښار په ګل فروشیو کې اوبه شول. خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نښې او سمبولونه هم لاکلک و، ځکه چې پلورونکي خوارانې ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي و. د کرنیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نوي. خو کوپراتیف والایې که ټول نوي نو نیم خو یې په بازار اوبه کوي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي ګذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکي د مراسمو د لیدلو پر ځای خپل درناو د بل سپکه وایي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي، نو ځکه چارواکي نه دي ملامت چې کوي.
در په در آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو، او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي، او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسانې تیښتې ته اړ کړی وي، خو په دغسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. نه دا اتڼ ځای معلومو، نه د سرکونډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده وو، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتڼچیان نه وو. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کېږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړوونکو، او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شول.
نوی کال دی او د نوی کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوي پلانونه لري. د یو وزیر له پلانونو به موږ په دغه مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که در ته ووایئ چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ، نو خوشحاله بشو.
خیالونه خو مې زخته ډیر دي. مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو کتل. مانا نور ډیر خیالونه هم را سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړوو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زه د زری کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي. د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې عمله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کې یو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بې غمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یو یې په ډنمارک کې زده کړې کوي. مورې سویس ته تللې ده، معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی، خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
اوس سکایپ دی، هر شپه هر یو لیدی او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږېدل دي، او بل له نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري، خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هېواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي هغه خو هېڅ یادومه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادېږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به کال دا وخت وګوري چې څه مو کړي دي.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.